سلامونه ستړي مشي د شپې نه بجې د تاسو مخه ک تاسو ته رادیو نوري او ستاسو د رادیو خبرونه چاله ویش ساته دوام لري د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په منځني وڅ په 19 او 25 مترو او د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځني څه په 12:29 مخه غوړېدل شي خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې نن جمعه پریکړه وکړه چې په غزه کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله به د اسرایلو په وړاندې د نسل وژنې تورونه لرې نه کړي. دغې محکمې دا پریکړه د نړۍ تر ټولو خونړۍ شخړې په اړه په خپل ابتدایي حکم کې کړې ده. په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې له اسرایلو په غزه کې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه نه ده کړې، خو اسرایل مکلف کړي دي چې د فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره لا نور اقدامات وکړي. دغې محکمې اسرایلو ته امر کړی چې په غزه کې د نسل وژنې د اعمالو د مخنیوي لپاره د خپل توان په حد کې ټول اقدامات وکړي. دغه ابتدایي حکم د 12 قاضیانو لخوا صادر شوی او محکمې ویلي چې پر اسرایلو لګیدلې تورونه به پر ځای وي. جنوبي افریقا په خپل شکایت کې د عدالت له نړیوالې محکمې غوښتي وو چې له اسرایلو وغواړي څو په غزه کې خپل عملیات ودروي. ایران د هغو رسنیو راپور رد کړ شوای په کرمان کې د خونړیو چاودنو مخکې امریکا په دې اړه ایران ته خبر ورکړی و. د جنوري په 2 په خبرګو چاودنو کې نږدې 100 تنه وژل شول چې له 100 ډیر افغانان وو. د دې بریدونو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی و. وال سټریټ ژورنال ورسپانې پرون د جنوري 15 وویل امریکا له دې بریدونو مخکې ایران ته خبر ورکړی و، خو د ایران دولتي خبري اژانس ارینا نن د نامعلومو سرچینو په حواله راپور ورکړی دی چې یوې لوړ پوړي ډیپلوماټیکي سرچینې د وال سټریټ ژورنال د راپور رد کړی دی. په کرمان کې دغه چاودنې د ایران د قدس ځواکونو د پخواني مشر قاسم سلیمانی د وژنې د څلورم تلین پر مهال شوې وي. سلیمانی د 2000 کال د جنوري په 3 د عراق پلازمینه بغداد ته نږدې د امریکایي ځواکونو په برید کې وژل شوی و. د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثیانو هغه توغندۍ له منځه تللی چې د امریکا د متحده ایالاتونو یوه بحري جنګي بیړۍ یې په نښه کړې وه. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د امریکا مرکزي قمندانۍ سنت کام په یو بیان کې ویلي د یمن حوثي وسله والو تر خپل کنټرول لاندې سیمو څخه د اتن په خلیج کې د کښتۍ ضد یو قرویشتونکی توغندی د یو اس کارنی کښتۍ پر لور وتوغاوه. په بیان کې راغلي امریکایي کښتۍ د توغندی له منځه وړی او د احتمالي زیانونو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د یمن حوثي وسله والو 2 میاشتې وړاندې پر غزي د اسرایلو د بریدونو په ځواب کې سره سمندرګي کې پرکیخته و بریدونه پیل کړی دي. او د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام سیالیو په ګروپي پړاو کې نن افغانستان خپل وروستۍ سیالۍ نیپال ته وبایلله او په دې نړیوال جام کې سفر هم پای ته ورسید. یادې سیالۍ چې د سویلي افریقا په ایست لندن ښار کې ترسره شوه، افغان لوبډلې د سیالۍ پچې ګټلې وه او لومړی توپ وهنې کړې وه چې د ټول لوبغاړو په سوځېدو سره یې په 40.1 اوور کې 145 منډې وکړې. په افغان توپ وهونکو کې الله محمد غزنفر تر نورو زیاتې 2 منډې وکړې. د غراز لوبډل مشور نصیر خان او فریدون داوودزی په ترتیب 1.9 منډې جوړې کړې وې. نیپالی لوبډلې د 9 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 45 اوور کې هدف پوره کړ. په دې لوبه کې د نیپال لپاره آکاش چاند 5 لوبغاړي سوځولي وو او لوبډل مشر دیف کانال 50 منډې وکړې. په دې نړیوال جام کې افغان لوبډلې د ګروپي پړاو 3 سیالۍ خپلو سیالانو پاکستان، نیوزیلند او نیپال ته وبایللې او لمخکې تک پاتې شو. د ویلیدو چې په دې نړیوال جام کې افغان 19 کلن لوبډلې نیمه پایلوبې ته رسیدلې وه او د څلورم مقام په ګټلو سره خپل سفر بشپړ کړی و. به هم ستړي مشه په دې خبرونه کې مو زه فریده سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت قربان مو یو. خبرونه له افغانستانه پیلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د امریکایي دباو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. د دې وزارت مرستیال ویاند تیروس په خبري کانفرنس کې ویل چې امریکا د خپل وګړو له ساتنې پرته بل مهم نوملیتوب نه لري، په ځانګړي ډول هغوی چې په افغانستان کې نیول شوي او د برمته شوو غوندې ساتل کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتو لخپلو اتباعو غوښتي چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي، ځکه دغه هیواد وایي افغانستان د امریکایي اتباعو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ویدان پټیل تیره ورځ په یو خبري کانفرانس کې وویل دا هیواد د خپلو اتباعو له ساتنې پرته بل مهم لومړیتوب نه لري، په ځانګړي ډول هغه چې په افغانستان کې نیول شوي او د برمته شویو غوندې ساتل کیږي. خود نوموړي په خبره په دې برخه کې مسؤل چارواکي د نیول شویو امریکایي اتباعو په اړه د پراخ اقداماتو په لټه کې دي.
له دې فرصت نه په ګټه اخیستنې غواړم امریکایي اتباعو ته ووایم چې افغانستان ته سفر مه کوئ. افغانستان د امریکا لپاره د سفر د ممنوعیت په څلورم ځای کې ځای لري چې باید امریکایي وګړي ورته سفر ونه کړي. د سفر د ممنوعیت دا وړاندیزونه جدي دي او امریکایي وګړي باید له بهرني سفر وړاندې دا وڅېړي.
دا چې افغانستان د بهرنیو اتباعو په ځانګړي ډول امریکایي وګړو لپاره یو خطرناک هیواد دی او کنه، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال دا ونه ویل چې اوس مهال څومره امریکایي وګړي په افغانستان کې شته او څومره بندیان دي، خو له دې مخکې د تیر میلادي کال د مارچ په 23مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن ویلي وو چې لا هم په افغانستان کې یو سل 15 امریکایي وګړي شته چې یو شمېر یې د طالبانو له لوري بندیان شوي دي. خو ښاغلی بلینکن د بندیانو شویو دقیق شمیر نه و ښودلی. نوموړي هغه مهال له امریکایي وګړو غوښتي وو چې افغانستان ته له سفر ډډه وکړي او ادا یې کړې وه چې په افغانستان کې ګڼې ترهګرې ډلې فعالې دي او امریکایي اتباع د انسان تښتونې او غیر قانوني نیونې له ګواښ سره مخ دي. نوموړي دا هم ویلي وو داسې نښې هم شته چې ښایي د دې هیواد وګړي د طالبانو له لورې هم ونیول شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال دا ادعا رد کړې وه، خو د طالبانو د حکومت د زندانونو د تنظیم ادارې چارواکو د تیرې اګست میاشتې په 12مه ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو پروګرام کې تایید کړ چې د 15 ښځو په ګډون 14 بهرنیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي، خو دوی د دغه بندیانو د هویت په اړه او دا چې ولې نیول شوي ډېر جزئیات نه ورکړي.
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې نن جمعه پریکړه وکړه چې په غزه کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله به د اسرائیلو په وړاندې د نسل وژنې تورونه لرې نه کړي. دغه محکمې دا پریکړه د نړۍ تر ټولو خونړۍ شخړې په اړه په خپل ابتدایي حکم کې کړې ده. تفصیل صالح محمد صالح نورو.
په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې له اسرائیل په غزه کې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه نه ده کړې، خو اسرائیل مکلف کړي چې د فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره لا نور اقدامات وکړي. دغه محکمې نن په خپل لومړني حکم کې اسرائیل ته امر کړی چې په غزه کې د نسل وژنې د اعمالو د مخنیوي لپاره د خپل توان په حد کې ټول اقدامات وکړي. دغه ابتدایي حکم د اولسو قاضیانو لخوا صادر سو او محکمې ویلي چې پر اسرائیل لګیدلي تورونه به پر ځای پاتې وي. په ابتدایي حکم کې ویل سوي چې اسرائیل باید ډاډ ورکړي چې ځواکونه نسل وژنه نه کوي او د بشري وضعیت د بهتري لپاره کوټلي ګامونه اخلي. په حکم کې ویل سوي چې اسرائیل باید په یوه میاشت کې دننه محکمې ته د دغه حکم د عملي کولو په باب راپور ورکړي. د عدالت نړیوالې محکمې دا ابتدایي حکم د جنوبي افریقا د قانوني شکایت پر وړاندې کې صادر کړی دی. جنوبي افریقا په خپل شکایت کې د عدالت له نړیوالې محکمې غوښتي و چې له اسرائیل وغواړي څو په غزه کې خپل عملیات ودروي. په غزه کې د اسرائیل هوایي او ځمکني عملیات وروسته له هغې پیل شول چې لومړی توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 10مه پر اسرائیل حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی د عدالت نړیوالې محکمې د ابتدایي حکم هرکلی وکړ او ویلي دي چې دغه محکمې د بشرپالنې او نړیوال قانون په ګټه حکم صادر کړ. د مرغومی اجدی پر 28مه د عدالت په نړیواله محکمه یا ICJ کې جنوبی افریقا په خپل قانوني شکایت کې اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو په ډلیز وژنه تورن کړ او له دغه محکمې وغوښتل چې اسرائیل دې تاړ کړي څو سم د لاسه په غزه کې خپل پوځي عملیات ودروي. د جنوبی افریقا د قانوني شکایت تر درج یو ورځ وروسته اسرائیل خپل دفاعي وړاندې کړه او لګیدلي تورونه رات کړل. ویل سی وی چې د فلسطین یو هیئت هم نن په هاګ کې د عدالت نړیوال محکمې په جلسه کې برخه درلوده. دبدسل کې د چې د غزې د جنوب په خان یونس او نورو کلبند سو یو سیمو کې د ملکانو د خوندیتوب په اړه په نړیواله سطحه اندېښنې شول سی وی دي. د فرانسې خبری اژانس په ویډیوي تصویرو کې ښکاري چې په سلګونو فلسطینیان د هغې لارې پر شاوخوا ولاړ دي چې غزې ته بشري مرستې لیږدوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې پرون پنجشنبه د غزې په مربوطاتو کې 40 هغه کسان وژل سوي او 150 نور ټپیان سوي چې هلته د مرستو ترلاسه کولو لپاره انتظار وو. دغه وزارت نن جمعه ویلي د اکتوبر 9 پرونه جګړه کې 63 کسان وژل سوي او تر 3400 زیات نور ټپیان سوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سویلي آسیا عمومي مدیر وایي د طالبانو حکومت په راتلونکي اونۍ کې د ګاونډیو سیمو د هیوادونو د استازو د غونډې کوربه وي. سید رسول مسوي دا خبره د پنجشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کړې. د راپور د تلرو تر دې وروسته ساسي پیغامونه او تر هغې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله راسره مهیره وایي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سویلي آسیا عمومي مدیر وایي د طالبانو حکومت به راتلونکې اونۍ د ایران، پاکستان، روسیې او چین د استازو د غونډې کوربه وي. سید رسول موسوي د پنجشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي اړینه ده چې دا غونډه د دوحې تر غونډې مخکې ترسره شي. نوموړي وویل دغه ناسته د افغانستان سولې، ثبات، د افغانانو هوساینې او په سیمه کې امنیت ته د دې هېواد د ګاونډیو هېوادونو د ځانګړې پاملرنې ښکارندوی کوي. که څه هم دغه ایراني چارواکي د دې غونډې د محتوا په اړه څه نه دي ویلي، خو درې ورځې مخکې په افغانستان کې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دغه هېواد تاس خبري اژانس ته ویلي وو چې راتلونکې اونۍ په مسکو کې د افغانستان په اړه امنیتي غونډه جوړیږي. تر اوسه څرګنده نه ده چې په کابل کې جوړیدونکې غونډه هماغه غونډه ده چې ښاغلي کابلوف ورته اشاره کړې وه، او که د افغانستان په اړه په مسکو کې بله غونډه جوړیږي. طالبانو په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، او نه هم د دوی د حکومت ویان ذبیع الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو یې د دې غونډې په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ویلی. د افغانستان په اړه د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو غونډه د فبروري په 13 او 19 په دوحه کې جوړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي دا غونډه د خپلواکۍ ارزونې له سپارښتنې سره سم د افغانستان په اړه د نړیوالې ونډې د زیاتولو د څرنګوالي په اړه د بحث لپاره جوړیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ارک د پنجشنبې په ورځ د دوی د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د افغانستان لپاره د ناروې د شارج دافیر د کتنې په تړاو د ویلامې په خپرولو سره د ښاغلي کبیر په حواله په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو چې په دوحه کې د راتلونکي زیږیدیزې میاشتې په غونډه کې د دوی حکومت ته هم بلنه ورکړل شوې ده. خو د دې اعلامیې هغه برخه چې د دوحې غونډې ته د طالبانو د بلنې په اړه وه، د جمعې په ورځ د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ارګ له پاڼې لرې شوې ده. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي که څه هم په کابل کې سیمه ییزه ناسته د دوحې د ناستې په تړاو ترسره کیږي، خو د دوی په ټکو دا کوم ځانګړی اهمیت نه لري او نشي کولای د لویو بدلونونو لامل شي. یو له دوی څخه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل
طالبان در انزوا قرار دارن.
طالبان په انزوا کې دي، هغه غونډې چې کابل کې کوي د دې لپاره چې ثابت کړي چې ګاونډي هیوادونو سره سروکار لري، خو ګاونډي د امنیتي او اقتصادي مسایلو لپاره اړ دي چې دوی سره تعامل ولري. هغوی نه غواړي چې طالبانو سره خرابې اړیکې ولري. په دې دوه نیمو کلونو کې دا هم ثابته کړي چې نه غواړي طالبان په رسمیت وپیژني.
پیرانګه د افغانستان پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکي عزیز مارج ازادي راډیو ته وویل
طالبان به خوشبین هستند.
طالبان دې ته خوشبین دي چې د هیوادونو استازي راځي او لدوی سره به یو اړیکه رامنځته شي او د همدې لپاره د غونډه ترسره کیږي. خو په ټوله کې کومه غونډه چې په کابل کې ترسره کیږي کوم ارزښت به ونه لري تر څو چې د طالبانو په کورنیو او بهرنیو تګلارو کې یو معیاري بدلون د خلکو نړیوالو او ګاونډیو په ګټه رانه شي.
دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینو هیوادونو خپل استازي کابل ته لیږلي او د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې هم لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو چې هیواد یې په کابل کې د سیمه ییزې غونډې یو له مهمو ګډونوالو څخه دی، په دې وروستیو کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په برخه کې له خپلو ژمنو سرغړونه کړې ده. خو د طالبانو حکومت تل دا ډول ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې په افغانستان سن کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او د دوی حکومت هم ټول ګډونه دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله. نوم مخلص د کونړ ولایت څخه. زما په فکر باندې د طالبانو دغه فریکړه چې ملایم ته لسان